یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم، د ازادۍ رادیو پی یو استودیو ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، زه احمد تکل په دې نیم ساعته خپرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د وروستیو تحولاتو په اړه له خبرونو او راپورونو سره ستاسو په خدمت کې یم. دا خپرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. قدرمنو دوستانو، د دې خبرونې په راپورونو کې به واورئ چې د افغان حکومت اجرایه رئیس افغانستان ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پلاوی د سفر پر نتایجو خبرې کړي. همداراز په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر به سبا سه شنبه په سپینه ماڼۍ کې د قزاقستان له ولسمشر سره د افغانستان پر مسایلو خبرې وکړي. نور موضوعات هم لرو، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اجمل اند چمتو کړي دي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو هیئت پرون په کابل کې له افغانستان سره د همکاریو پر دوام او پر پاکستان د فشار پر زیاتولو خبرې وکړې. په بغلان ولایت کې چارواکي وایي د البرز 22 په نوم پوځي عملیاتو کې ځینې پرمختګونه شوي، او د عراق د کورنیو چارو وزارت وایي د پلازمېنې بغداد په مرکزي برخه کې دوه ځان وژونکو بریدونو لږ تر لږه 14 کسان وژلي او 15 تنه نور یې ټپیان کړي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو هیئت پرون په کابل کې له افغانستان سره د همکاریو پر دوام او پر پاکستان د فشار پر زیاتولو خبرې وکړې. جمهور ریاست وایي د هیئت چې په ملګرو ملتونو کې د قزاقستان سفیر خیرات عمروف مشري کوله، پرون له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره د ترهګرۍ او مخدره موادو په وړاندې پر مبارزه، د سولې د پروسې پر چټکتیا، د انتخاباتو پر چمتووالي او نورو مسایلو خبرې وکړې. جمهور ریاست په یو اعلامیه کې ویلي، په دې کتنه کې چې پارک وشو، د افغانستان د سولې او ثبات لپاره پر پاکستان د فشار زیاتولو ولو خبرې وشوي، او د سولې د مذاکرو لپاره پر ګډو اقداماتو هم بحث وشو. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی ویلي، د افغانستان امن او ثبات د ټولې سیمې د امن لپاره مهم دی، او دغه هیئت هم له افغانستان نه د ملاتړ په هدف کابل ته سفر کړی. ویل شوي چې د امنیت شورا په دې هیئت کې د 15 هیوادونو استازو برخه درلوده. دا د 2010 کال راوروسته اول وار دی چې د امنیت شورا یو لوړ رتبه هیئت افغانستان ته سفر کوي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د قزاقستان له ولسمشر نور سلطان نظربایف سره سبا د افغانستان پر وضعیت، د سیمې پر امن، اقتصادي مسلو او دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. سپینه ماڼۍ وایي دواړه مشران به د افغانستان په ګډون پر ګڼو نړیوالو چیلنجونو هم وغږیږي. قزاقستان روانه میاشت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورهي مشري پر غاړه واخیسته. د سمنګان ولایت پولیس وایي په سلګونو کیلوګرامه منفجره مواد نیولې دي. د پولیسو ویاند عبدالمنیر رحیمی وایي دا مواد په یو سراچه ډوله موټر کې ځای پر ځای شوي و چې له درې سوف پایین څخه د چاودنې په هدف ایبک خارتا د انتقال په حال کې و چې د انتقالونکو سره یو ځای ونیول شول. د ویل دغه مواد په سمنګان کې د طالبانو د نظامی مسؤول صالح محمد چې مولوي شاه باندې مشهور دی، او د هغه د دریو ملګرو لخوا انتقالېدل چې له دې موادو سره یو ځای نیول شوي دي. په بغلان ولایت کې چارواکي وایي چې د البرز 22 په نوم پوځي عملیاتو کې ځینې پرمختګونه شوي. د بغلان د امنیه قمدانۍ ویان ذبیح الله شجاع وایي د عملیات دا مهال په ډنډ شهاب الدین کې چې د کندوز او بغلان ترمنځ د لارې په اوږدو کې پرته سیمه ده روان دي. په دې پوځي عملیاتو کې د اوښتو تلفاتو په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. هغه وویل چې وروسته به دغه پوځي عملیات نورو سیمو ته هم وغځول شي. د عراق د کورنیو چارو وزارت وایي د پلازمېنې بغداد په مرکزي برخه کې دوه ځان وژونکو بریدونو لږ تر لږه 14 کسان وژلي او 15 تنه نور یې ټپیان کړي. د کورنیو چارو وزارت ویان سادمان وویل ځان وژونکي نن سهار بغداد په مرکزي ساحه ساحه الطایران یا د هوایي چلن میدان په نښه کړی دی. د بغداد د روغتیایي ریاست بیا د تلفاتو شمېر تر دې زیات ښوولی، وایي چې لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي او 80 نور ټپیان دي. عیني شاهدانو د جرمني خبري اژانس ته ویلي چاودنې د بیا رغونې د کارګرانو یوې ډلې ته نږدې شوې ده. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ اعلان وکړ چې نژاد پال نه دی. وروسته له هغې چې د ادعا له مخې ښاغلي ټرمپ د هایتی، سلوادور او ځینو افریقایي هیوادونو په اړه ناوړه تبصیرې وکړې، پر ده انتقادونه وشول. پرون چې د انتقاد کوونکو د دغو تورونو په اړه له ولسمشر ټرمپ څخه پوښتنه وشوه، هغه په ځواب کې وویل دی وای نه نه زه نژاد پال نه یم. زه تاسو ته ویلی شم له هغه کسانو چې تاسو ورسره مرکې کړي داسې څوک یم چې ډېر کم نژاد پال یي. ښاغلي ټرمپ دا خبرې په فلوریډا ایالت کې په خپل شخصي کلب کې خبريالانو ته وکړي. امریکایي رسنیو رپورت ورکړی چې ولسمشر ټرمپ د چهار شنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې له شپږو سناتورانو سره د کتنې پر مهال د افریقا او هایتی کډوال خیرن انسانان بللي وو. دوستانو دا و تر دې مهاله د افغانستان او وبخی یو بل خبر هم لرو. په پام کې ده چې په یو کانفرنس کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په 2018 کال کې د روسیې پر ډیپلوماتیک فعالیت خبري وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په ټویټر کې لیکلي چې د محلي او بهرنیو رسنیو لپاره دغه کانفرنس نن پر ځای وخت سهار 10 بجې په پام کې ده. چارواکي وایي لاوروف په دې کانفرنس کې د امریکا له متحده ایالاتونو، اوکراین، ناتو، اروپایي ټولنې، سوریې او کوریا ټاپو وزمې سره د اړیکو په ګډون په ګڼو مسالو وغږیږي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی لاوروف د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دوو غونډو کې د ګډون لپاره د پنځشنبې او جمعې په ورځو د امریکا په نیویارک ښار کې وي. دا و خبرونه.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، د دې غرمنۍ خبري مجلې په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې افغان حکومت وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پلاوی کابل ته له سفر وروسته له یو لړ اسنادو او شواهدو سره بیرته امریکا ته ستون شو. پاکستانی چارواکو په دې وروستیو کې ویلي دي چې متحد ایالات په افغانستان کې د خپلې ناکامۍ پړه پر افغانستان اچوي. په یو تحلیلي مطلب کې به واورئ چې آیا امریکا په رښتیا په افغانستان کې ناکامه شوې. ټاکل شوی چې سبا سه شمې د امریکا ولسمشر په سپینه ماڼۍ کې د قزاقستان له ولسمشر سره د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان پر موضوع خبرې وکړي. په یو بل راپور کې به واورئ چې د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د یو سړک له جوړېدو سره د کلیوالو ستونزې تر ډېره هوارې شوې.
هغه پروژه چې درې میاشتې وړاندې موږ شروع کړې وه، او 3,200 متره اوږدوالی لري او 3 متره په سور باندې پروژه وه، پای ته ورسېده.
د خبرونه تر پای را سره اوسې. نور موضوعات هم لرو. افغان حکومت وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پلاوی کابل ته له سفر وروسته له یو لړ اسنادو او شواهدو سره بیرته امریکا ته ستون شوی. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله نن د ملګرو ملتونو د مرستو د 4 کلن پلان په یو غونډه کې وویل افغان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پلاوی ته د تروریستانو د پټنځایونو په اړه هم بشپړ معلومات ورکړل. په همدې حال کې د جمهوری ریاست چارواکي په دې اړه په یو خبر شوی خبر پانه کې ویلي چې د امنیت شورا او افغان چارواکو په ګډه ناسته کې ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د تروریستي ډلو فعالیتونو ته اشاره وکړه او د امنیت شورا له غړو سره له افغانستانه بهر د داعش په ګډون د نورو تروریستي ډلو د تحرک فعالیتونو روزنې او تمویل په اړه بیلګې او شواهد شریک کړل. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره د کابل سټوډیو اکرام الله اکرام دا شیبه په مستقیم تماس کې را سره دی. اکرام صاحب، مهرباني وکړئ سمو اوریدلې دی هغه جزئیات له اوریدونکو سره شریک کړئ.
ډیره زیاته مننه تکل صاحب. افغان حکومت وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پلاوی ته د تروریستانو د پټنځایونو په اړه بشپړ معلومات او شواهد ورکړل او هغوی مجبنه وکړه چې د افغانستان قضیه ته دوامداره پاملرنه کوي. د حکومت اجرایی رئیس عبدالله چې نن د ملګرو ملتونو د مرستو 4 کلن پلان په نوم یوې غونډې ته خبرې کولې وویل د امنیت شورا د پلاوی د دوشنبې په ورځ له یو لړ اسنادو او شواهدو سره بیرته امریکا ته ستون شو.
ما هم توقعات خود از شورای امنیت سازمان ملل تاکید کردیم که البته مسئله پناهگاه ها و گروه هایی که در جنگ هستند در صدر توقعات ما قرار داشت و اونا هم وعده سپردند که قضیه افغانستان توجهی دامدار بهش می داشته باشند.
خغلی عبدالله ویل هغه څوک چې د تروریستانو ملاتړ کوي له خپل خلکو او آن له ټول بشریت سره ظلم کوي. که څه هم د پخکاره د کوم هیواد نوم وانخیس، خو له دې وړاندې افغان او امریکایي چارواکو بار بار ویلي چې پاکستان وسلوالو طالبانو ته خوندي پټنځایونه ورکړي او له هغه ځایه په افغانستان کې حمله طرح کوي. هغه ادعا چې پاکستان حکومت تل رد کړی ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه پلاوی په ملګرو ملتونو کې د قزاقستان د سفیر او د یاد سازمان د امنیت شورا د دورهي رئیس خیرت عمروف په مشرۍ د شنبې په ورځ کابل ته راغلی او د دې شورا رئیس د سفر له پیل وړاندې په نیویارک کې خبریالانو ته ویلي وو افغانستان ته د لپاره سفر کوي چې غواړي د افغانانو هیلي او غوښتنې لنګدې واوري. د یادولو ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دا پلاوی نګدي وکړ او وروسته افغانستان ته سفر کوي. دا پلاوی په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې په وروستیو کې د ترورستانو د ملاتړ په تور پاکستان د امریکا فشارونه ډیر شوي دي. بل لور ته ولسمشري ماڼۍ په دې اړه په خپله خپره کړې خبر پاڼه کې ویلي، د امنیت شورا او افغان چارواکو په ګډه ناسته کې ولسمشر غني په افغانستان کې د تروریستي ډلو فعالیتونو ته اشاره وکړه او د امنیت شورا غړو سره له افغانستانه بهر د داعش په ګډون د نورو تروریستي ډلو د تحرک فعالیتونو روزنې او تمویل په اړه بیلګې او شواهد شریک کړل. اعلامیې کې راغلي چې په دې خپلمنځي لیدنه کې ټینګار وشو چې په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت په خاطر باید پر پاکستان فشارونه زیات شي او په عین حال کې د مذاکراتو لپاره ګډ اقدامات وشي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غپلاوي ته د افغانستان او پاکستان اړیکو ته په اشاره ویلي چې د اړیکو د خوالي لپاره هڅې شوې خو د پاکستان لوري په سیمه ییزه همکارۍ کې پایله نه ده لرلې. د ارګ څخه په خبر شوې خبر پاڼه کې دا هم راغلي چې د امنیت شورا غړو په خپلو خبرو کې افغان لوري ته د ملاتړ ډاډ ورکړی دی. د اعلامیې پر وینا د امنیت شورا دی استازو ژمنه وکړه چې په افغانستان کې د جګړې پای ته رسولو او د سولې او ثبات د ټینګښت په برخه کې مرستې ته چمتو دی. بلې تکل صاحب
ډېره زیاته مننه. اکرام صاحب، قدرمنو اورېدونکو، د کابل له کابل نه د ازادۍ راډیو خبریال و چې افغانستان ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پلاوی د سفر پر نتایجو د افغان چارواکو د څرګندونو په اړه جزئیات اورول. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله ویل چې افغان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پلاوی ته د تروریستانو د پټنځایونو په اړه بشپړ معلومات ورکړي او ارګ په یو خبر پانه کې ویلي چې ولسمشر اشرف غنی د امنیت شورا له پلاوی سره په غونډه کې د تروریستي فعالیتونو جزئیات هغو ته بیان کړي دي او له افغانستانه بهر د داعش په ګډون د ټولو تروریستي ډلو د فعالیتونو روزنې او تمویل په اړه بیلګې او شواهد ورسره شریک کړي دي. پر همدې موضوع یوسف خان زدران د سیاسي چارو له کارپو خالد سادات سره چې د نړیوالو اړیکو په برخه کې تجربه لري او کار کوي مرکه یې کړې ده. ښاغلي سادات، د مرکې په پیل کې کابل ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هیئت د سفر په اړه خبرې کوي.
اوس ملګری ملتونه په داسې حساسه مرحله کې چې اقدام دي او د افغانستان د حکومت سره مستقیما د دوی سره خبرې او د سیمې او د افغانستان د حالاتو څخه نږدې کتنه د 2010 کال څخه وروسته د افغانستان د حکومت لپاره د نظام لپاره یو لویه خبره ده، یعنی ډېره مثبته خبره ده. په دې مفهوم چې د افغانستان د حکومت لابیګري د دې باعث چې خپله د امنیت شورا غړي دې ته وادار شي افغانستان ته راشي او دغه حالات له نږدې څخه وڅاري.
بلې، اساسا چې دغه پلاوی هم له افغان چارواکو سره په خبرو کې ویلي چې تر دې وروسته به دوی د افغانستان موضوع خپله او له نږدې څاري. پاکستان یاد شوی دی په خبرو کې چې فشار باید په وساتل شي، افغان لوري دا وړاندیز کړی و او دوی هم تر ډېره د افغان لوري لیدلوری تایید کړی. له دې وروسته فکر نه کوي چې د افغان حکومت هغه غوښتنې چې تر ډېرې مودې درلودلې دا چې اسناد یې ورکړي دي، اوس د ملګرو ملتونو لخوا د کوم ډول اقداماتو توقع کیدلی شي؟
د ملګرو ملتونو د منشور له مخې د هیوادونو هغه غوښتنې چې هغه په خپل منشور کې ذکر شوی د هغې په تطابق عمل کولی شي. له نیکه مرغه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د سازمان فیصلې او تصمیم له نورو سازمانونو سره له نورو ادارو سره فرق دا ده چې دا الزامي جنبه لري. اوس که چیرته د افغانستان ټول موضوعات د ملګري ملتونو د امنیت شورا په اجنډا کې نیول کیږي، د هغه هیوادونو پر وړاندې چې هغه د افغانستان په معادله کې مستقیما دخیل دي او د افغانستان شکایتونه د نړیوالو حقوقو او د ملګري ملتونو د امنیت د شورا په کانټیکس او همدارنګه د ملګري ملتونو د منشور پر اساس مشغول کیږي، پر مخاصمو جهاتونو د تاجراتو خصوصا اقتصادي تاجرات همدارنګه د توسعي لمړي اقدام د تاجرات په دریم برخه نظامي عملیات هم کېدل شي. دا چې اوس د ملګری ملتونو د امنیت شورا پریکړې او تصمیم دا به سوي پاینده کې، اما د غدرې نه مهم تاجرات مهمې اړخونه چې دي د ملګری ملتونو سره اوسنه دا کول شي عمل کاندي.
په ټوله کې تاسو شنون کې دغه پلاوی نتیجو او راتلونکي اجمنتیاو ته یعنی یو ډول خوشبيني موجوده ده او په دې برخه کې باید وي تاسو په نظر؟
زه فکر کوم چې د افغان حکومت لپاره مهمه خبره ده دا لاسترونه چې د خپل لابیګري پر اساس او د خپل اورګنایزیشن ډیپلوماسي یا د سازمان دی ډیپلوماسي چې ملګری ملتونو کې افغان حکومت کولای شي زمونږ د افغانستان د حکومت یو فیز یا یو برخه په کامیابی سره مخکې تل چې هغه د ملګری ملتونو قانع کول او د هغوی د پلاوی د ملګری ملتونو د امنیت شورا د مهمه هستی راتل افغانستان ته د حیات په توګه باندې د افغانستان د حکومت اول پلان و دویم پلان د هغه څه چې باید د دې پلان پر مقابل کې او په تطبیق باندې ونیول شي. مثلا د هغه څه چې افغان حکومت غواړي آیا ملګري ملتونه هغه ته رسېدل شي یا نه شي، زه فکر کوم چې د افغان حکومت مسؤلیت تر اوسه نه دی خلاص شوی، بلکې د دې رابطې تر څنګ د دغو تصامیمو چې ملګري ملتونه باید ونیسي او هغه غوښتل چې افغان حکومت وړاندې کړي د هغوی چې جدي تعقیب همدارنګه خپله د ملګرو ملتونو په داخل کې او د ملګرو ملتونو د چوکاټ ته بیرون هم کوي افغان حکومت کولی شي تر څو د خپلو اهدافو ته رسېدو په منظور په ملګرو ملتونو کې رابطې وکاندي. یعنی مسؤلیت تر اوسه نه دی خلاص شوی، اما تر اوسه پورې د افغانستان حکومت په دې رابطې کې موافق روان دی.
د سیاسي چارو کارپو خالد سادات و چې کابل ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پلاوی د سفر په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو پی یو استودیو اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم ناجی ساپی ته غوښ شي چې اقتصادي خبرونه چمتو کړي.
د غزنی د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي په دغه ولایت کې د ښځو د سوداګرۍ وضعیت د تیرو دوو کلونو په پرتله مخ په ښه کېدو دی. د دغه خونی مشر عبدالمتین قلندری نن ازادي راډیو ته وویل سوداګرۍ ښځې په دغه ولایت کې د خیاطۍ او د خامک ګنډلو له لارې له خپلو کورنیو سره اقتصادي مرسته کوي. نوموړي وویل د دوی محصولات په کابل، بلخ، هرات او بهر په استرالیا او کاناډا کې په نندرتونونو کې داري ته وړاندې شوې دي. د خغلی قلندری په وینا د دې ټولو پرمختګونو سره سره په دغو ولایتونو کې سوداګری خځې ستونزې هم لري او کچېری دغه ستونزې حل شي د دوی فعالیتونه به هم با کیفیته او پراخ شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي وایي د لومړي ځل لپاره د صنعتي پارک پالیسي د خصوصي سکتور او فرعي موسسو په ګډون د اقتصاد عالي شورا ته د تایید لپاره استول شوې. د دغه وزارت ویان مصابر قوقندي نن ازادي راډیو ته وویل د دغه پالیسي په پلي کېدو سره به د ځمکو ویش، برېښنا او د چاپیریال ساتنې ستونزې هواري شي. د ښاغلي قوقندي په وینا په تېر کې د روښانه پالیسیو د نشتوالي له امله پانګوالو او صنعتکارانو د صنعتي کونو د جوړولو په برخه کې ډېر ستونزې درلودې، خو د دې پالیسۍ په پلي کېدو سره به د دوی ستونزې هواري شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي وایي د صنعتي پارکونو په پالیسۍ کې د ټولو ادارو، وزارتونو او خصوصي سکتور مسؤلیت په ګوته شوی او دغه پالیسۍ د دوی لخوا پلي کېږي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې: یو بوجۍ قزاقي اوړه 1130 افغانۍ، د بورې 1.5 کیلوې بوجۍ 1450 افغانۍ، د وریجو 1.5 بوجۍ 2000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 1.5 او 1 لیټر ډیزل په 9.5 افغانۍ پلورل کیږي، او همداراز په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ 1.5 پوله، یو اروپایي یورو 1.3 افغانۍ 1.5 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.9 افغانۍ 1.5 پوله، یو سعودي ریال 3 افغانۍ 1.5 پوله، زر ایراني تومان 1.5 افغانۍ 1.5 پوله، او زر پاکستاني کلداري 1.5 افغانۍ.
د ازادي راډیو له پی یو استودیو غرمنۍ خبري مجله اوري. د امریکا ولسمشر سبا په سپینه ماڼۍ کې د قزاقستان له ولسمشر سره د افغانستان په اړه خبرې کوي. قزاقستان چې اوس مهال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورې مشري په غاړه لري ویلي چې افغانستان د دې ماموریت د اجنډا په سر کې دی. د موضوع نوریاس نوري تعقیب کړی او د شیبه په استودیو کې را سره دی. نوري صاحب، د امریکا او د قزاقستان ولسمشران به په ځانګړي ډول پر کومو مسایلو او له افغانستان سره په اړوند په کومو مسایلو دقیقا خبرې وکړي؟
بله تکل صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم ویل، د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ به د قزاقستان له ولسمشر نور سلطان نظربایف سره سبا د افغانستان پر وضعیت د سیمې پر امن، اقتصادي مسایلو او دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. سپینې ماڼۍ ویلي دواړه مشران به د افغانستان په ګډون پر ګڼو نړیوالو چیلنجونو چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لپاره چې دوره یي مشرتابه یې په اوس وخت کې قزاقستان په غاړه لري بحث وکړي. د قزاقستان د دولتي خبري آژانس قازینفورم لدیراپور لمخی ترامپ او نظربایف با دی سوداگری دی مسائلو ترچنگ لروسی سر دی اڈیکو او دی سوریه دی جگری پا هم وغگیگی. دی قزاقستان دی استراتیجیکو مطالعاتو دی انستیتوت چه دی قزاقستان ولس مشر دی سلام مشوری ورکوی مرستیال سانات کشکم بایف ویلی متحده ایالات دی قزاقستان دی سوداگری او پا دی هیواد که دی پانگوانی لوی شریک دی هغوی پر دی سربیر لسیاسی پلاو هم موک دی سیمیز او نلیوال امنیت لپاره دی ستونزو دی هواری او پراختیا پا برخو که همکاری کوو. دی هغه په وینا په دی غونډه کې به هم د افغانستان پر وضعیت او سوریه پر جګړې او هم له روسیې سره پر اړیکو ډیر تمرکز وشي. بله تکل صاحب،
نورسته قزاقستان مخکې ویلي چې افغانستان ورته لومړیتوب لري، په دې اړه د دې هیواد چارواکو څه ویلي؟
لکه څنګه چې قزاقستان ویلي چې افغانستان به د امنیت شورا چې کله د هیواد مشري په غاړه لري د اجندا په سر کې وي. دا خبره په ملګرو ملتونو کې د قزاقستان سفیر کړی ده. د قزاقستان سفیر قیرات عمروف چې د نوي کال په لومړۍ ورځ د دې شورا میاشتني مشري په غاړه اخیستې، د تېرې پنجشنبې په ورځ وویل چې د امنیت شورا غړي افغانستان ته پر سفر غور کوي چې د دې جګړه ځپلي هیواد پرمختګونه او اړتیاوې ښه درک کړي. هغه زیاته کړه، فکر کوي چې د امنیت شورا د غړو لپاره مهمه ده چې له افغانستان څخه کتنه وکړي او د دې هیواد د روان وضعیت په اړه معلومات ترلاسه کړي. که څه هم هغه افغانستان ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو د سفر نیټه یاده نه کړه، خو دغه هیئت لکه څنګه چې خبر یو د تېرې شنبې په ورځ کابل ته ولاړ او له افغان مشرانو سره د دې هیواد د وضعیت په اړه خبرې وکړي. دا په اوو کلونو کې تکل صاحب لومړی ځل دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ټول غړي افغانستان ته ځي. البته یادونه وړ بولو چې د قزاقستان ولسمشر چې سبا په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ سره خبرې کوي، تېره اونۍ په استانه کې د امریکا له سفیر جورج کرول سره له غونډې وروسته ویلي وو چې دی غواړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې چې له شپږویشتو کلونو راهیسې یاده شوي ډېرې پیاوړي شي.
ډېره زیاته مننه نوري صاحب. قدرمن اوریدونکو، زما د همکار په راپور کې مو واورېدل چې ټاکل شوی د امریکا او قزاقستان ولسمشر سبا په سپینه ماڼۍ کې کتنه سره وکړي او د دوی د لیدنې کتنې په اجنډا کې یوه مهمه موضوع د افغانستان موضوع ده.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. اجمل تورمان د نن ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې په پاڼو کې کوم مطالب خپره شوي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې کابل ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سفر په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپله سره مقاله کې لیکلي، کابل ته د امنیت شورا د پلاوي سفر له بېلابېلو اړخونو د اهمیت وړ دی او کېدای شي د افغانستان د امنیتي، اقتصادي او سیاسي وضعیت په ګټه تمام شي. ورځپاڼې لیکلي د ملي وحدت حکومت مشران ورسره په لیدو کاتو بوخت دي او ټاکل شوی چې د ولسي جرګې او مشرانو جرګې مشران هم ورسره وګوري. په سرمقاله کې راغلي، که څه هم د لیدنو کتنو نتایج تر اوسه نه دي روښانه، خو دولت کولی شي د یاد پلاوي له سفر نه د هیواد د راتلونکي او ملي ګټو په نفع ښه استفاده وکړي. ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې هم په دې اړه په خپله سره مخاله کې لیکلي دي. ورځپاڼه لیکي، دغه پلاوی د افغانستان د اوسني وضعیت د ارزولو لپاره دغه هیواد ته راغلی چې اړینه ده له حقیقي وضعیته خبر کړل شي. نو د ورځپاڼې په باور یاد پلاوی باید له داسې کسانو سره وګوري چې د افغانستان له روان وضعیت نه دقیق او بې پرې معلومات ورته وړاندې کړي. ورځپاڼې په خپل تحلیل کې د افغانستان د ناامنۍ او په بېلابېلو برخو کې د اوسني ناسم وضعیت اصلي لامل ګاونډی هیواد پاکستان ګڼلی ویلي دي. پکار ده چې په دغه هیواد د فشارونو په اړه هم خبرې وشي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم خپله سرمقاله همدې موضوع ته ځانګړې کړې ده. د هیواد سرمقاله لیکونکي لیکي، دا سفر افغانستان سره د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د ملاتړ نښه ده. ورځپاڼه لیکي، دا چې افغانستان په بد وضعیت کې دی، سوله ییزې هلې ځلې د دښمنو هیوادونو لخوا نابودیږي او د تپل شوې جګړې او لاسوهنو له امله افغانان په لوړه کچه ځاني او مالي تاوانونه ګالي او دغه شان په لوی لاس د افغانانو د پرمختګ دسیسې روانې دي. نو باید په ژوره توګه د ناخوالو ارزونه وشي او دغه پلاوی ورته د پای ټکی کیږدي. خو ویسا خپلواکی ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې افغانستان ته دیات لوی سفر تبلیغاتی غوغا او تشریفاتی معنا وربللی لیکلی. دا سفر ظاهرا په دې معنا دی چې ګواکې نړیواله ټولنه د افغان ولس له برخلیک سره خواخوږي لري. ویسا په دې تړاو پر رسنیو هم انتقاد کړی. لیکلي اکثره رسنۍ له دغه سفر نه یوه کاذبه فضا جوړوي. ویسا تور پورې کړی چې دغه رسنۍ نیغ په نیغه د بهرنیو هیوادونو یا د خپلواکو رسنیو په نوم په افغانستان کې د دوی د سفارتونو لخوا تمویلیږي.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي په ترکیه کې د سولې په غیر رسمي غونډه کې د ټولو اړخونو استازو ګډون کړی. د دې شورا ویان امین الله مظفری همداراز وایي دی تمه لري چې دا ناسته به د سولې په رسمي غونډو ته زمینه برابره کړي. په همدې حال کې یو شمیر افغان سیاسي کارپوهان او د طالبانو پخواني چارواکي وایي چې په دې غونډه کې باصلاحیته کسانو ګډون نه دی کړی. د کابل د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن دی اړه نور تفصیل راکوي. تورمن صاحب.
بله تکل صاحب، تاسو او د ازادي راډیو اوریدونکو سره سلام په وړاندې کولو سره لکه څنګه چې تاسو ویل که څه هم د ملاهبت الله په مشهد طالبانو ډلې د ترکیې د سولې په غیر رسمي ناسته کې د خپلو استادو ګډون رد کړی دی، خو د سولې عالي شورا وایي په دغه ناسته کې د ټولو اړخونو استادو ګډون کړی دی. د دغه شورا ویان امین الله مظفری د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل تمه ده چې دغه ناسته راتلونکو رسمي ناستو ته زمینه برابره کړي.
آنچه بسیار مهم است غیر رسمی بودن
دی وی حقیقت چې ډیر مهم دی دغه ناست غیر رسمی توپ دی، نو ځکه د ټولو خواو کسان ول خو په غیر رسمی ډول فکر کوم چې دغه ناست وروستۍ نتیجه نه دی اعلان شوې. دا راتلونکو خبرو لپاره دروازه پرانیستونکې ناسته ده. خو د افغان ولسمشر د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې په دغه ناسته کې ګډون کوونکي کسان د حکومت استازیتوب نه کوي. طالب ویان ذبی الله مجاهد هم په دغه ناسته کې د طالبانو د استازو د ګډون خبره رد کړې ده. خو د سولې د عالي شورا غړي همایون جریر چې په دغه ناسته کې ګډون لري له ترکیې ازادۍ راډیو ته ویلي په دغه ناسته کې د طالبانو پنځه مهم غړي د طالبانو له ټولو ډلو او مشرتابونه استازیتوب کوي، خو نوموړي دغه کسانو نمونه وانخیستل. د سولې د عالي شورا د یو شمېر غړو په وینا نن دوشنبه د ترکیې په استانبول ښار کې د سولې د خبرو په اړه د دغه غیر رسمي ناستې درېمه او وروستۍ ورځ ده. د یادونه ده چې دا د وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه لومړنۍ غونډه نه ده او تر دې مخکې ورته هڅې شوې دي، خو دا لومړی ځل دی چې د حزب اسلامي په وساطت چې په دې وروستیو کې له افغان حکومت سره سوله وکړه دا شان غونډه جوړیږي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپوه فضل احمد مانوی ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دغه ناسته نمایشي بللې ویلې دي. په یاد ناسته کې با صلاحیته کسانو ګډون نه دی کړی. دی وی هغه څه چې په ترکیه کې شوی واقعي نه یو نمایشي موضوع ده. هغه کسانو چې له دواړو خواو یا هرې خواوې ګډون کړي داسې با صلاحیته او موثره کسان نه دي چې کومه نتیجه دې راوباسي. د طالبانو یو پخوانی چارواکی سید اکبر هغه هم په دې باور دی چې د ترکیې په ناسته کې د طالبانو با صلاحیته استازو ګډون نه دی کړی.
زما په فکر باندې هغه طالبان چې هغه په افغانستان کې مسلط خلک دي او هغه طالبان چې هغه په افغانستان کې مستقیې په لاس باندې لري او هغه طالبان چې په افغانستان کې حساب باندې کیږي هغه طالبان په دې نشست کې نه و. نو په دغه نسبت باندې زه فکر کوم چې دا نشست په کومه پایده د افغانستان په باب باندې نه لري.
خو د سولې د عالي شورا ویان وایي د ترکیې په ناسته کې د طالبانو د سولې د عالي شورا او حزب اسلامي استازي ګډون لري. د تمه لري چې دغه ناسته د سولې په اړه رسمي ناستو ته زمینه برابره کړي. اجمل تورمن، ازادي راډیو، کابل.
قدرمن اوریدونکو، له کابل د ازادي راډیو د خبريال راپور مو اوریدل.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او په لوی ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسداباد، لشکرگاه، غزنی، قلات، بلالم، پارون او مهترلام کې خبريږي. د وخت د غرمې 12 بجې او 13 دقیقې دی. د خبرونه په دوام کې د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام خبرو، خو له هغه مخکې اجمل اند د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو هیئت پرون په کابل کې له افغانستان سره د همکاریو پر دوام او پر پاکستان د فشار پر زیاتولو خبرې وکړې. په بغلان ولایت کې چارواکي وایي چې د البرز 22 په نوم پوځي عملیاتو کې ځینې پرمختګونه کړي دي. د سمنګان ولایت پولیس وایي په سلګونو کیلوګرام منفجره مواد نیولي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د قزاقستان له ولسمشر نور سلطان نظربایف سره سبا د افغانستان پر وضعیت د سیمې پر امن، اقتصادي مسلو او دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړې. د عراق د کورنیو چارو وزارت وایي د پلازمېنې بغداد په مرکزي برخه کې دوو ځان وژونکو بریدونو لږ تر لږه 14 کسان وژلي او 15 تنه نور ټپیان کړي دي. په ځینو نورو رپورټونو کې بیا د وژل شوو شمېر تر 22 زیات او د ټپیانو تر 30 زیات ښودل شوی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ چې نشاط پال نه دی. نوموړي دا څرګندونې وروسته راغې وکړې چې د ادعاو له مخې ښاغلي ټرمپ د هایتي، سلوادور او ځینې افریقایي هیوادونو په اړه ناوړه تبصرې کړې. په پام کې د نن په یو کانفرنس کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په 2018 میلادي کال کې د روسیې پر ډیپلوماتیک فعالیت خبرې وکړې.
د زهرو کاروان
د ناتو ځواکونه وایي چې د جنوبي اسیا سیمې لپاره د امریکا نوې ستراتیژي دوی ته د طالبانو د مالی سرچینو د لمنځوړلو په برخه کې چې د نشي توکو پروسس هم مهمه برخه ده لازم واکونه ورکړې دي. طالبان په کال کې 500 میلیونه ډالر لګښت لري چې په سلو کې 50 یعنې 200 میلیونه ډالر له نشي توکو ترلاسه کیږي. السلام علیکم، حمید مومن یم د زهرو د کاروان د روانه 19 خبرونه کوربه. د نشي توکو په خلاف د ناتو ځواکونو د عملیاتو او د معتادینو د بیا روږد کېدو په اړه راپورونه لرو چې د ځینو نورو مسایلو ترڅنګ به په روانه خپرونه کې واورئ. خو راځئ لومړی د تېرې اونۍ پیښو ته کتنه کوو چې رقیه الوکزی وړاندې کوي.
نشي موادو سره د مبارزې پولیسو په تیر یو اونۍ کې د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه 14 تنه د نشي موادو د قاچاق په تور نیولې دي. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد موحد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا 14 کسان د هیواد له څلورو ولایتونو څخه د لسګونو کیلوګرامه نشي موادو د قاچاق په تور نیول شوي دي چې دوی ورکی خزي دي. له دې کسانو څخه 9 کیلوګرامه هیروئین، 18 کیلوګرامه مورفین، 25 کیلوګرامه تریاک، 9 کیلوګرامه چرس، یوه اندازه نقدي پیسې او 3 موټر هم نیول شوي دي. له مخدره موادو سره د مبارزې وزیر وایي چې نشه یي مواد د نامنۍ د پراختیا ستر عامل دی او حکومت یې د جدي مبارزې هوډ لري. سلامت عظیمی چې د سه‌شنبه په ورځ په بامیان ولایت کې د نشي موادو وزارت د ځینو پروژو د پرانیستي په مراسمو کې خبرې کولې وویل د کوکنارو د کښت پراختیا او د نشي موادو د تولید زیاتوالی افغان حکومت اندېښمن کړی دی او پر وړاندې باید هر اړخیزه مبارزه وشي.
مواد مخدر امروز یکی از نگرانی‌های جدی
هغه وایي نشي مواد د افغان دولت او ملي یووالي د حکومت مشرانو ته په یو ستره ننګونه بدله شوی. نن افغانان د کوکنارو د کښت او مخدره موادو د تولید قرباني دي. موږ ټول باید د یو سر لوړی افغانستان لپاره هڅه وکړو او ټول ولایتونه باید د بامیانو په څیر جدي هڅه وکړي.
تلاش‌های جدی به خرج دهند.
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزیر وایي سره لدې چې په بامیانو کې د کوکنارو کښت صفر شوی، خو لا هم په دې ولایت کې 5000 په نشو روږدي کسان وجود لري. یو کس چې په خپلو بوټانو کې یې نشئی مواد ځای پر ځای کړي ول او غوښتل یې چې بهر ته قاچاق کړي د کندهار په هوایي ډګر کې ونیول شو. د کندهار د سرحدي پولیسو مطبوعاتي دفتر رسنیو ته وویل دا کس چې 800 ګرامه هیروین په خپلو بوټونو کې ځای پر ځای کړي ول او غوښتل یې چې د کندهار د هوایي ډګر له لارې هند ته قاچاق کړي د سرحدي ځواکونو لخوا ونیول شو. دوی ونی وړاندې هم د کندهار پولیسو یو تن قاچاق کوونکی نیولی چې د هوایي ډګر له لارې په خپله خېټه کې نشئی مواد بهر ته قاچاق کول. او دوی وروستۍ پیښه دا ده چې په دوو بیلابیلو پیښو کې د فراه او میدان وردګو ولایتونو پولیسو څه باندې 150 کیلوګرامه نشئی مواد نیولی دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې د میدان وردګو ولایت پولیسو د دوشنبه په ورځ په نرخ ولسوالۍ کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې 155 کیلوګرامه چرس ونیول او په تورې دوه تنه هم نیول شوي دي. په یو بل اقدام کې د فراه پولیسو هم په قلعه کاشف ولسوالۍ کې 12 کیلوګرامه تریاک چې د قاچاق لپاره چمتو شوي ول نیولي دي.
ل رقیه الکوزاینه مننه تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په اف ام 3.15 د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې اوریدل شي. پر روان خبرونه کې د مطالب لرو. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت وایي چې د نشئی توکو په ګډون د طالبانو د مالی سرچینو د لمنځوړلو لپاره د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې لازم واکونه ورکړل شوي دي.
د جنوبي آسیا ستراتیژي موږ ته دا صلاحیت راکوي چې د طالبانو د ملاتړ سرچینې لمنځه یوسو.
د دې موضوع تفصیل د خپرونې په سر کې ځای لري. په خپرونه کې د غوث ملاتړ ماموریت له عملیاتي قومندان سره مرکه هم لرو. یو شپر معتادین له درملنې وروسته ورته نشه ته مخه کوي ولې
بین 70-80% مرادی
په سلو کې له اویا او څخه تر اتیا او معتادین تر درملنې وروسته د ټولنیزو ستونزو له امله پیښه معتادیږي.
د دې مسلې تفصیل هم په یو راپور کې اوریدل شي. د ځینو نور مسایلو ترڅنګ د خبرونه په پای کې بیا هم درته یو ډرامه لرو.
او ځوانا یاد سیګریټ ګل کا او یا له موټر کښته شه.
ته څه وای زه خپل یو سیګریټ ستا پر د ټول غرازه موټر نظر کوم.
د خبرونه تر پای مملتیا وکړي. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته. په افغانستان کې د ناټو ځواکونه او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د طالبانو د مالی سرچینو د لمنځوړلو لپاره د افغان او ناټو ځواکونو ګډ عملیات دوام لري. په افغانستان کې غوث ملاتړ ماموریت د معلوماتو له مخې وسلوال طالبان په کال کې 500 میلیون ډالر لګښت لري چې په سلو کې شپېته یعنی 200 میلیون ډالر د نشه توکو له پروسس نه ترلاسه کیږي. د غوث ملاتړ ماموریت عملیاتي قومندان لنس بونج د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې د امریکا نوې ستراتیژي دوی ته د دغو سرچینو د لمنځوړلو لپاره لازم واک ورکړی دی. په دې اړه تفصیل د عبدالله حنانزی په راپور کې.
په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت وایي چې دوی د امریکا په نوې ستراتیژي کې د ورکړل شویو ځانګړو صلاحیتونو څخه په استفادې د طالبانو د مالي سرچینو د لمنځوړلو لپاره هڅې پیل کړي دي. د غوث ملاتړ ماموریت عملیاتي قومندان د دوشنبه پر ورځ له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې دوی د نشي توکو د پروسس کارخانې هم په نخښه کوي چې د طالبانو د مالی سرچینو په سلو کې شپېته برخه جوړوي.
د جنوبي آسیا ستراتیژي موږ ته دا صلاحیت راکوي چې د طالبانو د ملاتړ سرچینې لمنځه یوسو چې په دې کې د طالبانو مالی سرچینې هم شامل دي. د وسلوالو طالبانو کلنی مصارف تر 500 میلیون ډالر پورې دی چې شپېته په سلو کې د نشي موادو له لابراتوارونو څخه لاسته راوړي چې زیاته اندازه یې له هلمند څخه ترلاسه
د غوث ملاتړ ماموریت عملیاتي قومندان دا څرګندونې داسې مهال کړي چې له نږدې دوو میاشتو راهیسې په هلمند کې د نشئی توکو د پروسس د کارخانو د لمنځوړلو لپاره هوایي حملې روانې دي. قومندان بونج وویل چې په دې موده کې د هیروینو د پروسس په لسګونو کارخانې لمنځوړل شوي چې یوازې طالبانو ته یې شاوخوا 40 میلیونه ډالر زیان اړولی دی. د ناټو او افغان ځواکونو لخوا د نشئی توکو د پروسس د کارخانو د لمنځوړلو لپاره دا هڅې وروسته له هغې پیل شوې چې افغان ولسمشر له امریکا نه غوښتنه کړې وه چې د نشئی توکو د تولید او قاچاق پر وړاندې هڅې دې هم په نوې ستراتیژۍ کې ځای کړي. که څه هم هغه مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د نشئی توکو په خلاف مبارزه د افغان حکومت مسؤلیت بللې وه، خو اوس روښانه نه ده چې د ناټو ځواکونه په موجوده ستراتیژۍ کې د کوم مورد په اساس دا عملیات کوي. بل لورته د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د امریکا په مرسته به دا عملیات دوام ولري، څو نه یوازې د طالبانو مالی سرچینې بلکې تروریستي ډلې هم له منځه ولاړې شي. د دې وزارت مرستیال بیان محمد رادمنش:
موږ هڅه کوو چې د امریکا متحده ایالاتونو په همکارۍ د تروریستي ډلو مالی سرچینې راکمې کړو، او کوم عملیات چې په دې برخه کې ترسره کیږي د دې لپاره دي چې ټولې تروریستي ډلې له منځه یوسو.
یو شمېر کارپوهان بیا په دې باور دي چې د مخدره موادو پر ضد د افغان او ناټو ګډو ځواکونو لخوا روان هوایي او ځمکني عملیات دا څرګندوي چې د امریکا حکومت په افغانستان کې د مخدره موادو له منځه وړلو ته ژمن دی. په افغانستان کې د ناټو پخوانی سلاکار شفیق همدم وایي چې د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې امریکایي پوځیانو ته دا صلاحیت ورکړ شوی چې له تروریستي ډلو سربیره د جنایي جرمونو شبکې چې د مخدره موادو قاچاق او تولید هم پکې شامل دی له منځه یوسي. د ده په خبره دا کار کولی شي چې د وسلوالو طالبانو مالی سرچینې وچی او روانه جګړه سړه کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت او افغان ځواکونه هڅه کوي چې د طالبانو مالی سرچینې چې نشه یي توکي هم پکې شامل دي له منځه یوسي. وړاندې په خبرونه کې د غوث ملاتړ ماموریت د عملیاتي قومندان مرکه هم لرو.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړې که هر چا د نشې توکو کښت
پیدا کی کې نشې ماشوم پیدا کی
یو اړې دی کوټه نه
نوځي موږ کله هم د تکرار بدل نشې
کوم مواد سره مبارزه ګړندۍ او لاج دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له آزادې راډیو نه
آزادې راډیو په اف ام 7.5 او منځنۍ سپه 1290 په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ. د زهرو کاروان او زموږ نورې خپرونې د آزادی راډیو په ویب سایټ کې هم شته. زموږ د ویب سایټ پته ده azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. اوس راځو د معتادینو د درملنې او له درملنې وروسته د دوی د بیا روږدې کېدو مسلې ته. د عامې روغتیا وزارت وایي چې په سلو کې 70 معتادین تر درملنې وروسته بیرته نشې ته مخه کوي. د عامې روغتیا وزارت وویل د معتادین تر درملنې وروسته بیرته د پرچون خرڅونکو لخوا نشو ته هڅول کیږي. په دې اړه راپور مسعود نیازی وړاندې کوي.
دا مهال د معتادینو د درملنې تر یو سلاویا ډیر دولتي او خصوصي مرکزونه فعالیت لري چې د سلګون معتادینو درملنه پکې کیږي، خو ځینې معتادین تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي. د عامې روغتیا وزارت د نشې موادو د غوښتنې کمولو ریاست تخنیکي مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدری ازادي راډیو ته وویل نشې موادو ته اسانه لاسرسی د کاري فرصتونو نشتوالی او قانون نه پلي کېدل د لوی لامل شوي چې تداوي شوي معتادین بیرته د پرچون خرڅونکو لخوا په نشو اخته شي.
په سلو کې له اویاو څخه تر اتیاو معتادین تر درملنې وروسته د ټولنیزو ستونزو له امله بیرته معتادیږي. یو علت یې هم مخدره موادو ته اسانه لاسرسی دی. دوی د نشه یي موادو د پرچون فروشانو په محاصره کې دي.
د ملي او نړیوالو ادارو د څېړنو له مخې د ښځو او ماشومانو په ګډون په افغانستان کې تر 3 میلیونه ډیر افغانان په نشو اخته دي. ښاغلی حیدری وایي د هغو معتادینو شمیر د پخوا په پرتله ډیر شوی چې یو ځل علاج شوی او بیرته په نشو اخته شوي دي. په روغتیایي مرکزونو کې بستري معتادین وایي چې نشه یي موادو ته اسانه لاسرسی او د نشه یي موادو د پرچون پلورونکو لخوا د دوی هڅول په نشو باندې د بیا اخته کېدو عمده لاملونه دي. دوی زیاتوي چې باید پرچون خرڅونکي ونیول شي او د خرڅلاو مرکزونه یې وتړل شي.
احمد شاه بابا مینا کې تقریبا د لسنه ډېر ساقي خانې شته چې حتی تر شیشه پودر چارس بیخی یوځی تاق ورکي. دی خلک تشویقی خصوصا ځوانه طبقه
چې دغه مرکز ختم شي کنه نو انسان حتما مجبور کیږي چې بیا ونه وکی. مونږ خلک زمان خان کې ژوند کو او زه 16 شاوخوا کې تقریبا وات ساقیان دي. نو ولې د امر دوزی نه پیږي؟ نو دوی چې هلته قسم خوري چې مونږ دغه ملک د پاره خدمت کو، خدمت دغه سي د دغه ولا خدمت دي.
پودر دل ترازی خلک خرڅي دي. نن سبا کې د سی دی لکه نه خود غونې خرڅيږي. ولی په دې چې دولت ورته وخت ورکړی دی، که دولت ورته وخت ورنه کی دلته اوس شل یا دېرش کسان یا سل کسان په دې ځای کې دي چې دوه موټر عسکر یو نفر ورپسې راغی دغه ټول تړل کوي. اما دا ټول غفلت د دولت دی.
د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د پرچون خرڅونکو نیول د قانون تنفیذ او په ښارونو کې د امنیت راوستل خپلو کاري لومړیتوبونو څخه ګڼي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت الله رحیمی دامنی چې یو شمیر پولیس د نشه یي موادو د خرڅونکو په اړه بې تفاوته دي او یا هم له دوی سره مرسته کوي.
پرچون په برخه کې مخنیوي واقعا ستونزمنه مسله ده. د برخه ډیر وسعت پیدا کړ، هم د دې تقاضا کوونکي زیات دي. په دې برخه کې به امنیتي ارګان قانون مطابق عمل کوي. پولیسو په صفوف کې مشکلات وي، ځینې پولیس به کېدای شي حتی د همدغو پرچون فروشانو سره کېدای شي لاس ولري. د موږ نه رده و څه چې موږ د افغانستان خلکو ته اطمینان ورکوو، هغه ده چې په دې برخه کې به جدي اقدامات ترسره کېږي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت تر درملنې وروسته د بیا موتاد کېدو مخنیوی د کورنیو حقوقو دولتي ادارو مسؤلیت ګڼي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې په کمیټه کې شامل دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ رئیس عثمان فروتن وایي د ښوونې او روزنې، لوړو زده کړو، د کار او ټولنیزو چارو، حج او اوقاف وزارتونه او نورې ادارې مسؤلیت لري چې د تبلیغاتو او کاري فرصتونو د ایجاد لارې د احتیاط د پراختیا مخه ونیسي.
د زهرو کاروان
مور براته ول مکاونش زبده بدبختی اغلو اوس میزلم سی خوگی شخه شینه ده.
د زهرو کاروان پټولنه کې د نشې د زهرو د دردونکو حقایق سرګندوی
وړاندې په خبرونه کې د خاطرو برخه هم لرو چې پکې یو ژورنالیست چې په روسیه کې زده کړې کړې دي د روږدې کېدو په اړه خپل قصه کوي. خو اوس راځئ چې د غوس پلاتړ ماموریت له عملیاتي قمندان نه واورو چې په افغانستان کې د نشه یي توکو د پروسس د کارخانو د له منځه وړلو په برخه کې څه کړي او څه کول غواړي. جنرال لنس بونچ وایي چې د طالبانو د عایداتي سرچینو په ځانګړې توګه د نشه یي موادو د کارخانو پر ضد د دوی عملیات پراخېږي. مرسلین ارسلا له جنرال بونچ سره مرکه کړې او په پیل کې د نشه یي موادو د کارخانو پر ضد د ناټو ځواکونو د عملیاتي صلاحیتونو په اړه پوښتلې ده.
So the South Asia strategy gave us the authority.
د جنوبي آسیا ستراتیژي موږ ته دا صلاحیت راکوي چې د طالبانو د ملاتړ سرچینې له منځه یوسو، چې په هغو کې د طالبانو مالی سرچینې هم شاملې دي. نو ځکه موږ د جنوبي آسیا د ستراتیژۍ په چوکاټ کې د دې هدفونو په لټه کې یو، ځکه د طالبانو د مالی تمویل یوه لویه برخه له همدې نشه یي موادو څخه ترلاسه کیږي. له همدې امله تاسو په هلمند کې د نشه یي موادو د ډیری لابراتوارونو د له منځه وړلو شاهدان وي.
دوه میاشتې کېږي چې په هلمند ولایت کې د نشه یي موادو د تولید پر کارخانو بریدونه پیل شوي دي کې د لاسته راوړنو په اړه معلومات راکړی.
So we've had over 30 strikes or raids.
موکتروسه ډیر بریدونه کړی چې دا یوازې هوایی بریدونه نه بلکې ځمکني بریدونه هم ول، چې د نشه یي موادو قاچاق کوونکو او تولیدونکو ته د سلګونو میلیون ډالر په ارزښت زیان اړولې دي. له دې جملې څخه یوازې 40 میلیون ډالر زیان طالبانو ته وخته دي. زموږ د اټکل له مخې د طالبانو کلنی لګښت تر 50 میلیون ډالر پورې دي. چشپېته په سلو کې مصارف یوازې د نشه یي موادو له لابراتوارونو څخه په لاس راوړي. دا شپېته په سلو کې 200 میلیون ډالر کېږي او ډېره برخه یې له هلمند ولایت څخه په لاس راځي، چیرې چې موږ د نشه یي موادو لابراتوارونه په نښه کړي.
په تیرو دوو میاشتو کې ستاسو د عملیاتو زیاتره تمرکز پر هلمند دی، سره له دې چې په نورو ولایتونو کې هم کوکنار کرل کیږي. آیا نورو ولایتونو ته هم د عملیاتو پراخولو پلان
لرئ؟
هر هغه ځای چې له هغه څخه طالبان عواید په لاس راوړي او یا هم د غیر قانوني عوایدو د لاس راوړلو په صورت کې د افغانستان د حکومت پر وړاندې خپلې ډلې غښتلې کوي، موږ هغه تر بریدونو لاندې نیسو.
According to reports the chemical materials دراپورونو لمخي د نشه یي موادو د تولید لپاره کیمیاوي مواد لکه فریکرسرونه لګاونډوي هیوادونو ایران او پاکستان څخه راوړل کیږي. آیا د دې د مخنیوي لپاره کوم ځانګړی پلان تر لاس لاندې شته؟
As soon as that enters into the country, those precursors
که څه هم دا مسله په هیوادونو پورې اړه لري، خو د فریکرسرونو واردېدل یو غیر قانوني عمل دی، ځکه دا فریکرسرونه په افغانستان کې نه تولیدېږي. له همدې امله موږ د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې له ملي ځواک سره ګډ کار کوو تر څو ټولې هغه لارې چې دا مواد ځینې راځي تشخیص او د نشه یي موادو د تولید لابراتوارونو ته تر رسیدلو مخکې مخه ونیسو.
Recently, Afghan Air Force is getting part.
پدې ورسته کې افغان هوایي ځواکونو په یو لړ هوایي عملیاتو کې ونډه اخیستې ده. که د مخدره موادو پر کارخانو باندې د دوی د عملیاتو د ونډې په اړه راته وایست.
You know, this whole thing we've done in northern Helmand has been in
such a mung po shamali Helmand ke tar sara kri zmung aw da afghan zwakuno tarman si aw gat iqdam wo pa haqiqat ke nishay mawad da tawlid par karkhano lumrai brit ham da afghan zwakuno lo khatar sara sho aw dui par de hadafuno bandi khpulo bridun ta dawam markabi mung de zwakuno da zarfiyat par lwadawolo kar kawo aw hatsa mudada che tar 2023 miladi kal pore da afghan hawai zwak shmer dri barabara kru nishay mawad sara da mubarize zangro zwakuno da Helmand pa شمال کې یوازې هوایي بریدونه نه بلکې په طالبانو او قاچاقړونکو پورې اړوند د نشي موادو د خرڅلاو پر مرکزونو یې ځمکني بریدونه هم کړي چې په نتیجه کې 9000 کیلوګرامه نشي مواد او فریکرسرونه د افغان ځواکونو لاس ورغلي او د 10 میلیون ډالر په ارزښت یې لمنځه تللی دي له نشي موادو سره د مبارزې د ځانګړو ځواکونو اقدامات ستایو
There are some concerns about civilian casualties because
د نشئی موادو د تولید پر کارخانو باندې د عملیاتو پر مهال د ملکی تلفاتو په اړه اندیښنې شته ځکه د راپورونو لمخې طالبانو دا کارخانه ګڼمیشتو سیمو ته انتقال کړی دي د روسي تلفاتو په اړه ستاسو معلومات څه دي او د مخنیوي په برخه کې مو څه کړی دي
So anytime there's a claim of civilian casualties
هر کله چې د ملکی خلکو د وژنې ادعا کیږي مونږ سمدستي څېړنې پیلو تر څو وګورو چې آیا رښتیا هم داسې ده او ادعاوې سمې دي او کنه څه چې ډیر مهم دي هغه د افغان ځواکونو د ظرفیت لوړولو په برخه کې زموږ همکاري ده چې دوی د هرې ورځې په تیریدلو سره دقیق هدفونه په نښه کوي تر څو د ملکی خلکو د وژنو مخنیوی وشي
د
2018 کال لپاره مو د عملیاتو پلان څه دی آیا د نشئی موادو د تولید پر کارخانو او د کوکنارو د کخل منځوړلو لپاره به دوام وکړي او آیا تمرکز به مو بیا هم یوازې پر هلمند وي
As we continue to see more assets brought to
څنګه چې د افغانستان لپاره د جنوبي آسیا د ستراتیژي د تقویت لپاره ډېر امکانات شته په راتلونکي کې به موږ ملاتړ کوونکي کندکونه هم لزان سره ولرو او دا به د افغان ځواکونو له کندکونو سره همکار وي تر څو د روان کال په ژمي کې بریالي عملیات ترسره شي او د مخالفینو د عوایدو د سرچینو له منځه وړل به د 2013 میلادي کال تر اخیره همداسې دوام وکړي کوم ځایونو چې د طالبانو په فکر کې د دوی لپاره خوندي ګڼل کېدل اوس هغه سیمې هم د دوی لپاره خوندي نه دي او موږ د افغانستان په هر ځای کې هغوی په نښه
کوو
The strategy is for South Asia. Pakistan is also included in that.
د جنوبی آسیا لپاره په ستراتیژي کې پاکستان هم شامل دی او پاکستان د افغانستان د مخدره موادو د ترانزیت مهمه لار بلل کیږي. د افغانستان حکومت هم وایي که د مخدره موادو د قاچاق لار ونیول شي د کوکنارو کښت او تولید هم دریږي. که په دې برخه کې پاکستان مرسته ونه کړي ستاسو راتلونکی اقدام به څه وي؟
The Pakistan issue is one that is handled between Washington.
The Pakistan موضوع د واشنگتن، کابل او اسلام آباد ترمنځ مسله ده. زه ډاډه یم چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه دوامدار توګه تعقیبوي. خو زموږ فعالیتونه د افغانستان په پولو کې د نن تر سره کیږي او په ګډه له افغان ځواکونو سره د هغو بریالي توبونو د ساتلو لپاره کار کوو چې په 2018 میلادي کال کې ترلاسه شوی دی.
د ناتو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت عملیاتي قماندان جنرال لنس بونچو چې د نشئی توکو د پروسس د کارخانو د لمنځړلو لپاره خپل پروګرامونه تشریح کول
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي
وس هم د خاطر په برخه کې اورو چې د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو عمل په 1385 لمریز کال کې د زده کړو لپاره روسیې ته تللی وو او هلته د ژورنالیزم په برخه کې د لیسانس تر کچې زده کړې کړې دي دی وایي چې اووه کاله یې نشه وکړه د په افغانستان کې له یوه خصوصي هوایي شرکت سره کار کاوه عمل چې زموږ له همکار ایاز ترنک سره خپلې خاطرې شریکولې خپل نور حال داسې بیان کړ
نشمه د شوق شروع شو وطلو بالتا مکلبونه و پا موقع که بم نشه کولی خواه اول ما دا ایروین ووت کولی نشه ما خواه کنش والا بیام شیشه شروع که اوه کالا که ایگه چم دسته شیشه ما متداوم اوه ایلا پلا مشخص روسیه که اوه ما شپک شپیتم کالوه نو هلتا بلارو مکتب میالتا خلاص که پس دوانه پانتون تا ولارو د ژورنالیزم پانزینو زپاریم او مشخص رشته من ژورنالیزم سیاسی ده 2008 هم کال و چه زراغلم نو ده موقع و رازی نو چه دلتا راغلم تقریبا یو کالم دلتا می هیت چشنه می استفاده میکوه دا چه ده خپلا وجود یه ده ما اینزا ورده اغاز خپلا پیگم کلا چه ده جسمی تغییر پا وجود که می را غیر ده چه ولی ده ما چه رنگ می زیر ده دنگر شما و ده بیانو معلومه شوله ده واضح خبر ده چه همی وضعیت سا تغییر وکا دسته خپلا می تغییر شما ورسه مور می وقت خدای ده و بکی اغان و ده ما ده پار غرغونه و دسته وقت کرزنه ولاره چه زخپلا متاد و ما دیر می زان دسته گناکار احساس که پدو وخش که دست یو عملی و اغا مرسوه و چه اغا ده یخ ده عمله و که ده چنو مرو ده کابل دریا ده یو غاره تای اول اوزه ده بلای تای دوامه نو ده دو مره تقریبا دویش پیم دست یو واره دو غاره تا برتا یو واره به و غاره تا تا بس عمله هم دست بیسرنوش تا پروت و منز که تر تو چه شاروالی را غاله اغا هم پلاس و نه پده بلچو بانده پورت کرده پا موتر که و چه اغا نو دیره تر خربانده تمامه شوله ده هر چوک چه دو مواده تای تروسه مخانه در آوره او یا نوی دی پا دو آقا که چه مره بای پروتوی او چوک بنوی چه آقا پورته که بالاخره با دست شی چه دو مره بخصا شی چوک بای خخ نکی شارواله بیوسی کسافات سا بای چرتوا چه وی
دا خبروان روسی و شیبو تر رسیدلی و لجمن سرسم دا اونی درامه خبر دوتا چم تو دا پا درامه که آوره کریم پا موتر که سگرت سکوی څنګه ته یو سپرلی د منع کوي موټر چلونکي هم له کریم سره جنجال کوي دا چې کریم د سګرټو څکولو له امله له کومو ستونزو سره مخ کیږي دا به په دې ډرامه کې واورو چې محمد ایاز ترنک لیکلی ده
یاره دا اوږده او خرابه لاره چې په سګرټو لنډه نه کوم سخته ده ودریګه چې ودو دوه هم لکه به مې دا پام غلط شي
وروره زه د سګو تکلیف لرم د سګریټ دود راته تاوان کوي په موټر کې سګریټ مچ کوه
بابا ته له خوان نه څه خبرې
دا دې وګوره د ستی وټو خوله درته ومه ویل چې زه ناروغ یم دلته سګریټ مچ کوه وروره
چې دومره ځان در باندې ګران دی ځان ته جلا موټر ونیسه
ګوره ځوانه دا موټر د دود وتلو کړکۍ هم نه لري ټول دود په همدا موټر کې دننه راګرځي ورته وګوره په موټر کې شنې لوخړې ګرځي
زما یې د بالا موټر خو ما نه ده جوړ کړی چې کڼکۍ ورکم او نه زه خپله نشه ساز لپاره پرېښودی شم
او خلکو څه خبره ده ولې مو غال مغال جوړ کړی دی
استاذه د سواریانو د اعصاب را خراب کړل وایي په موټر کې سګرټ مس کوه
سواریان خدر ته وایي ته وګوره په موټر کې مو څو ځای په غټو تورو لیکلي دي چې په موټر کې سګرټ څکول منع دي
زه دې په لیکلو مې کولو نه پوهېږم که په موټر کې سګرټ څکول منع وای بیا یې دا د هر سیټ په مخ کې سګرټ دانې ولې جوړولې لکه چې تاسو د موټر جوړولو تر کمپنۍ مو خیاران یاست
ګوره ځوانه په سمه دې پوهوم زه مې په موټر کې سګرټ نه پرېږدم نور دې خوښه خپله
دا خو د دې بابا تکلیف دی دی دې په بل سیټ کې کښېني ما ولې له سګرټ څکولو منع کوئ
یوازې دا بابا نه دی ته وګوره په موټر کې ناروغان او ماشومان هم شته هغوی ته سګرټ تاوان کوي
نو څه وکړم ستاسو لپاره د شلو کاله عمل پرېږدم
که پرېږدې خو لا ښه دی او که یې نه پرېږدې نو کله چې ښته شوې بیا یې وڅکوه نه به ته په تکلیف یې او نه به نور خلک درسره په تکلیف وي
نو دا خو څو ساعته لاره ده زه به تر هغه صبر کوم چې تاسې موټر ودروئ
نو ستا څه خیال دی چې ته به په دې څو ساعته لار کې سر په سر سګرټ څکوي او څوک به څه نه درته وایي
روپۍ مې درکړي دي څه مفت خو مې نه وړې دومره احسان را باندې ما اچوه
او ځوانه یا د سګرټ ګل کاو یا له موټره ښکته شه
ته څه وایي زه خپل یو سګرټ ستا پر دې ټول غرازه موټر نه درکوم
دا د کرایه دې بیرته واخله او له موټر زر ښکته شه ورکیږه
بس دا دی لاړم یو سګرټ څخه مو لویه کیسه جوړه کړه بابا څنګه یخنی ده د باد ته مې په دې یخ کې ګور ته دوه ساعته مې وشول چې دلته ولاړ یم څوک موټر هم راته نه درئ که په دې دښته کې مې شپه شوه له یخنۍ به مړ شم تا ته ودرېږه یوه لارۍ خو راغله همدا لارۍ ته به لاس ورکم
ځوانه چیرې ځې
خار تازه ما
نظر او خیجا
سلام علیکم
علیکم و علیکم سلام پا دشنه یخ که دی پا دخته که یوازی سکول
بس دی سرتنبگی دی مین اسپیره شی پا تاو ده موتر که سپوره سگریت نیو لگه و خلکو غالمغال رسره وکه و موتروانم ایسه ده موتر نکتا کرم
دی سگریت نوم دیاد که داده ما ده سمدلاسه تو خیر آغای
بس تو سپینگیر توب ده بابا
زوانه سکه جیب تا دلاس که لکه جی سگریت را باسی سنگه
بی غم اوسا سگریت نلگوم ما می خپل اجازه اولی ده بیا داسی بد نکوم
خده وکڑه خده وکڑه سڑه باید دی نور خلق خیال هم اوسا تی
بس زما دی نور توبای تک دی اولوست با پا موتر که سگریت نسکوم
لده سره د زهرو د کاروان د دیونې د خبرونه وخت پایته ورسید. تر بیا مو په پاک الله سپارم.
په افغانستان کې رفا د شزو له پیاوړتیا سره تړلې ده. موږ هر اونۍ له مخکښو شزو سره خبرې کوو. د مخکښو شزو خبرونه دوشنبه د ماسپښین له دوو تر دریو بجو خپرېږي.